احمد شبريم ستاسو کوربا سلام افغان حکومت د ناتو د مرستو د دوام د ژمنی هر کله کوي.
ناتو تعهد لري چې په اوږد مهال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو د تجهیز او سلام مشورو ته دوام ورکړي.
ناتو دا ژمنه هم کړې چې د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته به افغان سرتیري له افغانستانه بهر روسي. د پوځي چارو کارپوه علي احمد جلالي
وخت چې قوا ووځي امکانات د روزنې په داخل د افغانستان کې محدود دي.
د کابل ښاروالۍ د مقرراتو د عملي کېدو خبرداری یو شمېر دکانداران اندیشمن کړي.
موږ لپاره د منلو نه دي چې موږ تجاري توکي خلکو او فقراو باندې ویشي.
دا به هم واوري. نورستان ته سیلانیان ورمات شوي خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د امیرختو وزارت د کورونا نوي پیښو ته اندیشنه ښکاره کړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د امریکا ولسمشر جو بایدن د غزې د بیا رغاونې ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس د بدلې شوې بڼې پیښې ممکن ټولو ولایتونو ته رسېدلې وي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علي زای وایي د ویروس دا ډول پیښې لومړی یوازې ختیځو ولایتونو کې وې چې وروسته یې لمن پراخه شوه. دی وایي د ویروس د نوې بڼې مثبتې پیښې تر اوسه په 48 ولایتونو کې ثبت شوې دي. ډېرې پیښې په مشرقي ولایتونو خصوصا ننګرهار کې دي. امکان د دې شته چې په 40 ولایتونو کې د نوي ډول ویروس مثبتې پیښې وي. الیزای زیاتوي له اختر وروسته د کورونا د ورځنیو مثبتو پیښو شمیر هم د روژې د میاشتې په پرتله نسبتا زیات شوی دی. په افغانستان کې د کورونا د ټولو رسمي پیښو شمیر له 15,000 اوښتی او څه باندې 2,200 تنه ترې مړه شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د طالبانو د سرې قطعې یو مهم قمندان وژلی دی. دغه وزارت خبر پاڼه کې ویلي چې وژل شوی کس د لشکرګاه د باباجي سیمې لپاره د سرې قطعې مشي په غاړه درلوده. خبر پاڼه کې د دغه طالب قمندان نور هویت نه دی په ډاګه شوی خو ویل شوي پرون د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې برید پرې وشو. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په د ځینو نورو سیمو په څیر د لشکرګاه شاوخوا جګړو زور اخیستی او له کبله یې د سیمې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی ودروي. ښاغلی اڅکزي تېر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل نړۍ نن د پوهې داسې کچې ته رسېدلې چې د ښکلا لپاره حتی وحشي ژوي نه وژني خو په خبره یې افغانان هره ورځ وژل کېږي او څوک ارزښت هم نه ورکوي. نوموړي د افغانستان د جګړې له امل د ګاونډیانو لاسوهنه بللې او د ملګرو ملتو له امنیت شورا یې هم غوښتي چې د افغانستان له قضیې د ګاونډیو لاس لنډ کړي. دغه سیاستوال ویلي که ګاونډیان د افغانستان د جګړې اور ته همداسې لمن ووهي د جګړې اور به تر دغو هیوادونو هم ورسېشي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي دی د اسرائیلیانو او حماس ترمنځ د اوربند د ادامې لپاره دعا کوي او د دې خونړۍ شخړې حل یوازې دا دی چې دوه دولته جوړ شي. جو بایدن پرون وویل چې د اسرائیل صدراعظم له ما سره د اوربند د کولو په خاطر ژمنه وکړه او هغه کله هم له ما سره ژمنه نه ده ماته کړې. په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې پر مهال ولسمشر بایدن همداراز وویل چې له نورو هیوادونو سره به په ګډه د غزې ترانګې د بیا رغاونې لپاره د مرستو راغونډولو هڅې وکړي. بایدن زیاته کړه چې دا مرستې به له فلسطیني چارواکو سره په همغږۍ ولګول شي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې حماس به یې پر توغندیو نه لګوي. د دې اوربند په اړه وړاندې په خپرونه کې په تفصیل اورېدلی شي. د یوې ترسره شوې څېړنې پایلې ښیي چې ایران د ډیجیټلي پیسو د کارونې په وسیله له لګول شویو بندیزونو تېښته کوي. دا څېړنه د الیپ تیک په نوم یوه تحلیلي بنسټ لخوا ترسره شوې ده. څېړنې موندلې چې د بیټکوین ډیجیټلي پیسو شاوخوا 4.5% تولید په ایران کې دننه کېږي. ایران له دې لارې سلګونه میلیونه ډالر عاید د بیټکوین په بڼه ترلاسه کوي. دا عاید کولی شي له بهره د وارداتو او د امریکا لخوا د لګول شویو بندیزونو اغیزې کمې کړي. کله چې امریکا په 2013 کال کې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو له اټومي تړونه ووته، واشنګټن د ایران ټولې کلیدي صنایع او بانکي شبکې تحریم کړې. له دې بندیزونو وروسته د ایران د تیلو صادرات چې د عاید یوه مهمه سرچینه یې ده ډیر کم شول. روسی چارواکی وایي لږ تر لږه لس کارګران د چټلو اوبو د تصفیې پر مهال په غالب ګمان د مسمومیت له کبله مړه شوي دي. د کارګرانو د روسیې د روستوف ښار په جنوب لویدیځو سیمو کې کار کاوه. ځایي چارواکو په خبر پاڼه کې ویلي پیښه پرون د تیلو یوه پمپ ته نږدې رامنځته شوه او له کبله یې اته تنه نور کارګر په روغتون کې بستر شوي دي. د څېړنو یوې کمیټې ویلي دغه کارګر د میتان زهرجن ګاز له کبله مسموم شوی دی. د دوی په خبره دې پیښې د خوندیتابه د مقرراتو د سرغړونې په تړاو څېړنو ته زمینه برابره کړې ده. او وروستی خبر دا چې د توکیو د اولمپیک لوبو تنظیمونکو ویلي دي که دا ښار د کورونا وبا د محدودیتونو له کبله له بیړني حالت سره هم مخامخ شي دا لوبې به ترسره شي، خو د خلکو ترمنځ دا بیره زیاته ده چې دا لوبې به د کورونا ویروس چټکتیا ته زمینه برابره کړي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال جان کواتس چې د چمتووالي روان بهیر څاري پرون وویل دوی په تر ټولو احتمالي بد حالت کې هم د لوبغاړو او جاپانیانو د ساتنې لارې چارې سنجولې دي. د توکیو د اولمپیک لوبو ته اوس یوازې نه اونۍ پاتې دي. دا لوبې تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډېدې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي پرول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. د افغانستان حکومت د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د دوامدار ملاتړ په برخه کې د ناټو د اعلان تود هرکلی کړی دی. دوی ویلي دا ملاتړ به افغان ځواکونه لا پیاوړي او شته لاسته راوړنې به خوندي کړي. د ناټو عمومي منشي پرون اعلان وکړ چې دغه سازمان د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ او روزنې ته ژمن دی چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم ادامه پیدا کوي. په دې اړه پام وکړي د راپورت.
که څه هم د ټولو بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو د راتلونکي ملاتړ په اړه ځینې شکونه او اندېښنې وې، خو دې برخه کې د ناټو پرونی ډاټ افغان چارواکي خوښ کړي. د افغان ولسمشر لوړ پوړي سلاکار وحید عمر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دوی د ناټو د اعلان هرکلی کوي او په خبره یې له ناټو سره د همکاریو نوی فصل به شته لاسته راوړنې لا پیاوړې او خوندي کړي. ښاغلي عمر ویلي د ناټو په چوکاټ کې له افغان ځواکونو نړیوال ملاتړ افغان ځواکونه له پخوا ډېر پیاوړي کولی هم شي. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر دوا خان مینپال هم تیر ماښام ازادي راډیو سره خبرو کې د ناټو دا اعلان ګټور وباله.
دوامداره مشارکت لرو او دا مشارکت افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو د ناټو ترمنځ دی. ناټو تعهد لري چې په اوږد مهال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو تجهیز، روزنه او سلام مشورو ته دوام ورکړي او موږ یې هرکلی کوو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ معین صدیق صدیقي هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له ناټو سره د نوي مشارکت تود هرکلی کوي. ناټو افغان ځواکونو ته د دوامدار ملاتړ ډاډ داسې مهال ورکوي چې د دغه سازمان او امریکا ټول عسکر له افغانستانه په وتو دي. پنټاګون ویلي د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته له 20% د زیاتو سرتیرو وتل بشپړ شوي او زیاته اندازه تجهیزات هم له افغانستانه بهر شوي دي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په یو غټه خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د حضور په پای ته رسیدو یو نوی فصل پرانستل کیږي.
د ناټو راتلونکی ملاتړ به پر دې اصلي محورونو راڅرخي. لومړی موږ پلان لرو چې د سلام مشورو او وړتیاو د رامنځته کولو په برخو کې د افغانستان د امنیتي بنسټونو ملاتړ وکړو او همدارس د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته دوامداره مالی ملاتړ چمتو کړو. دوهم نیت لرو چې پر ځانګړو ځواکونو تمرکز وکړو او له افغانستانه بهر دوی ته پوځي روزنه ورکړو. او دریم دا چې موږ د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په ګډون د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د بودیجې د برابرولو د پلان جوړولو په حال کې یو.
افغانستان شاوخوا درې نیم لکه امنیتي او دفاعي سرتیري لري چې دا مهال ډیره برخه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د سولې خبرو له اوږدېدو سره د جګړې لیکې هم د پخوا پرتله ډېرې تودې شوي. له همدې تېرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې طالبانو څلور ولسوالۍ لاندې کړې چې تازه یې د میدان وردګو، جلریز او د لغمان دولت آباد ولسوالۍ دي. تر دې وړاندې د میدان وردګو، نرخ او د بغلان برکه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې دي.
د چارو کتونکو یو په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي وی ناټو له افغانستان سره د ملکرتیا اوږدمهاله تړون لري او باید د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی جلالی له افغانستان سره د ناټو د مشارکت د دوام په اړه وایي دا لارې چارې د دواړو لوریو ترمنځ په خوا مشخص شوې دي. له افغانستان سره د مشارکت په اړه د ناټو د عمومي منشي نوی اعلان په څه معنا د فوجي چارو له متخصص ښاغلی جلالی څخه واور.
دا مشارکت نوی نه دی. متحده ایالات او همدارنګه ناټو د افغانستان له دولت سره له حکومت سره ستراتیژیک د مشارکت تړونونه لري چې په هغه اساس باندې دا هیوادونه د امنیتي قواو دفاعي قواو د روزنې دپاره همدارنګه د هغو سره د مرستې او مشورې دپاره تعهد لري. نو په دې اساس باندې دا کار دوام لري. دا کوم نوی خبر نه ده. منتها چې قواوې له افغانستان ووزي د امریکا او همچنین د ناتو او امکانات د تعلیم و تربیه و آموزش په داخل د افغانستان کې نشته، نو په هغه اساس باندې په نورو هیوادونو کې دا کار ترسره کیږي. یو دا کار ترسره کیدای شي ځکه په نورو مواردو کې هم ځینې هیوادونو ځینې پوځیان په نورو هیوادونو کې روزل شوي دي.
له افغانستانه بهر د ډیرو یا کافي شمېر ځواکونو روزل څومره امکان لري؟ او بل، ناتو ولې د روزنې دا ماموریت افغانستان کې دننه بشپړ نه کړ؟
خدانه په افغانستان کې ځکه کېدونکی نه دی چې د دوهې د تړون په اساس باندې د امریکا او د ناتو قواوې له افغانستان ووزي او د هغه ته تعهد متعهد پاتې شوی دی. نو ځکه قواوې ووزي، وخت چې قواوې ووزي امکانات د روزنې په داخل د افغانستان کې محدود دي. نو په هغه اساس په نورو هیوادونو کې یو دا کار ممکن دی ځکه کېدای شي چې په نورو هیوادو کې وشي. د نورو هیوادو ځینې قواوې پخوا روزل شوي په نورو هیوادو کې، لکه په اردن کې شوي، په شرقي اروپا کې شوي دی، او همدارنګه د افغانستان په همسایه هیوادونو کې لکه تاجکستان او ازبکستان کې هم دا کار کېدای شي.
که چیرته د امریکا او ناټو له وتلو وروسته د طالبانو او حکومت جګړه دوام کوي او دا جګړه لا هم پسې خونړۍ کېږي، امریکا د افغان ځواکونو پر روزنې سربیره نور څه کولای شي؟
تر ټولو مهم مرسته چې امریکا او ناتو د افغانستان له دفاعي او امنیتي قواو سره کولای شي روزنه مالی مرسته ده، ځکه چې د افغانستان امنیتي قواوې په د امریکا او د ناتو په مالی مرستو باندې تکیه دي، او په عین زمان کې د امکاناتو، تجهیزاتو، وسایلو له نظره دا ضرورت همیشه موجود دی، ځکه وسایل یو وارې چې له منځه ځي یا تخریبېږي نوي وسایل راځي، د هغو دپاره روزنه پکار ده، او له بلې خوا نوي روزل شوي عسکر راځي دغه ته اردو ته یا امنیتي قواو ته، او په عین زمان کې دا یو دوامداره مسله ده چې دا یو ځل نه کېږي، باید دوامداره دا روزنې دوام وکړي، د روزنې او د اکمالاتو مسله دوام وکړي، او همدارنګه د هوایي قواو مرسته ضروري ده. دا ټول کارونه کېدلی شي چې د قواو د وطنونو وروسته د نوو ترتیباتو په اساس باندې ترسره شي.
د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ولسمشر اشرف غنی وایي سولې لومړی توپ دی، خو که طالبان په زور د افغانستان د نیولو په فکر کوي له سخت مخالفت سره به مخامخ شي. ښاغلی غنی دا خبره له واشنگتن پوست سره په مرکه کې کړې ده. له همدې ورځپاڼې سره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم شخېدلی دی او هغه هم پر طالبانو انتقاد کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو د وستو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړې د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش اندېښمن کړی. خغلی بوش په خپل نوې مرکه کې چې له فاکس نیوز سره یې کړې ویلي، د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به چې سپتمبر تر 11 به ټول امریکایي عسکر له افغانستان وباسي په دې هیواد کې یو تشه رامنځته کړي.
د بخښنه غواړم چې دا د جمهور رئیس بوش څرګندونه وي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله څرګندونه به په دې راپور کې واور.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان نشي کولای په زور خپل اراده پر افغانانو وتپی او کتاوتلخوالي ته دوام ورکړي، د خلکو او افغان ځواکونو سخت غبرګون به وویني. خغلی غنی واشنگتن پوست سره مرکه کې سوله د افغانانو لومړیتوب بللی، خو طالبانو تورن کړي چې جګړه یې نه ده درولې او تر خواهی ملکیان او نور فعالان په نښه کړي دي. خو طالبان بیا برعکس پر افغان حکومت تور لګوي چې د سولې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي، او ویاندی ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرو نه پرمختګ د هغو پالیسیو پایله ده چې حکومت دوی پر وړاندې غوره کړي دي. محمد اشرف غنی واشنگتن پوسټ سره مرکه کې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې د پاکستان ونډه هم مهمه بللې، خو د طالبانو د دې هیواد د ملاتړ د مخنیوي او د سولې میستا د دې ډلې د راوستلو لپاره پر پاکستان د امریکا فشار اړین یاد کړی. جمهور رئیس غنی دا احتمال هم رد کړی چې ګنې طالبان باندې نظامی لارې پر افغانستان واکمن شي او زیاتوي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولی شي د بهرنیو عسکرو پرته په یوازې ځان له خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي، خو هغې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مالی مرستې مهمې بللې. هاخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم له واشنگتن پوسټ سره مرکه کې پر طالبانو نیوکه کړې چې سولې خبرو کې جدیت نه دی ښودلی او تر خوا یې جګړه روانه ساتلې. ښاغلي عبدالله دا خبرداری هم ورکړی که طالبان نظامي لاره غوره کړي د یوې بلې جګړې پیل ته به لار پرانیزي، هغه څه چې دی یوه تېروتنه او ناسمه محاسبه بولي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان به راتلونکو دوو کلونو کې افغانستان بشپړ ونیسي ویلي، دا ډله به په بشپړ ډول افغانستان ونشي نیولی خو کیدای شي د هیواد په لویدیځ کې ځینې سیمې تر ولکې لاندې راولي. ښاغلي عبدالله له یوې سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی، خو یوه داسې هوکړه یې مهمه بللې چې د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي او په ځانګړي ډول د ښځو او بشر حقونو او د دوی لاسته راوړنې پکې له ګواښ سره مخ نه شي. عبدالله عبدالله د طالبانو د غوښتنو په اړه یوې پوښتنې ته په ځواب کې ویلي، دوی هر کله د اسلامي نظام د راتلو په اړه غږېږي او هر مهال چې د بیان ازادۍ د ښځو او بشر حقونو په اړه ترې پوښتل کېږي د دوی ځواب دا وي چې د اسلامي نظام په چوکاټ کې ورسره ستونزه نه لري، خو د همدې اسلامي نظام په اړه یو واضح تعریف نشي وړاندې کولی. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس که څه هم د امریکا لخوا په دومره بیړه د ځواکونو ویستل هیښوونکي بللي، خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه کولی شي په هره برخه کې خپل خلک او خاوره وساتي. واشنگتن پوسټ سره دې مرکه کې جمهور رئیس غنی او عبدالله عبدالله دا هم ویلي چې طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او لا هم سره همکاري لري، هغه څه چې دواړو یې دوام آن د امریکا لپاره هم یو خطر بللی. خو طالبان بیا وایي د دوهې له هوکړې وروسته دې ډلې له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، هغه څه چې افغان حکومت یې ردوي او زیاتوي. په وروستیو دوو میاشتو کې هغو ځایونو کې د القاعده شبکې مهم مشران وژلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي.
وروسته تر دې چې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د دریو لوبغاړو د کرونا نتیجه مثبته راوخته، د اولمپیک د کمیټې ترسره کوونکو په اولمپیک کې د افغان تکواندو لوبغاړو له ګډون سره مخالفت وکړ. په اوړي کې د اولمپیک په لوبو کې د ګډون لپاره د غوراوي سیالۍ پرون په اردن کې پیل شوه او هلته معلومه شوه چې درې افغان لوبغاړي کرونا دي. تکواندو هغه ډګر دی چې تمه وه افغانان به پکې په اولمپیک کې مډال ترلاسه کوي. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون ویاند زبیح الله شاهزاد په دې باور دی چې لا هم یو چانس شته.
یو ورکه چانس ته دی تاسو پوهیږئ چې یو بل برخه د نړیوال کمیټې د اولمپیک چې دی هغه یو وایلډ کارت لري یا انوایټیشن کارت لري، د دعوت کارت دی. هغه ټول ځوانونه کولی شي چې د هغه دپاره برخه واخلي، خو د افغانستان چانس به ډېر ټیټ وي، ولې چې ډېر هېوادونه غواړي چې هغه ترلاسه وکړي. خو بیا هم هیله من یو چې افغانستان کچېرې لږ چانس هم لري، خو بیا هم موږ هیله من یو چې هغه ترلاسه کړو او موږ حداقل یو نماینده په اولمپیک کې لار پیدا وکړو انشاءالله.
څومره وخت نور باید خلک انتظار وکړي چې د دغه یو لوبغاړي د چانس ترلاسه کولو لپاره امید ولري؟
تقریبا دا یو میاشت نه هغه به مشخص کیږي او به معلومیږي چې هغه برنده د هغه وایلډ کارت کوم هیواد به ګټل کیږي.
ستاسو په نظر ولې دا لوبغاړي واکسین شوي نه دي د کورونا له خطره، ځکه چې افغانستان په لکونو ډوزه واکسین ترلاسه کړی؟
دولت د افغانستان چې دی د ورشکارانو لپاره دا واکسین هغه زمینه برابر کړی نه دی. دا مسله موږ غواړو د دولت نه چې ورشکارانو لپاره هم زمینه مساعد کړي چې دا پرابلم په راتلونکو لوبو کې رامنځته نه شي.
تاسو چې دولت له دولت نه مو مطلب کومه برخه ده چې تاسو ته زمينه نه ده برابر کړې؟
ورزشکاران دغه په برخه کې شامل نه دي، صرف هغه ملي پوځ دي او سرتیري او همچنان هغه د خط مخص کارکوونکي د دولت چې دي هغه شامل دي د واکسینو دوز چې واخلي، او ورزشکاران په دې برخه کې تر اوسه پورې شامل نه دي.
تاسو فکر نه کوئ چې تاسو باید خپله تقاضا کړې وای او د عامه روغتیا وزارت مو غوښتنه کړې وای چې ورزشکاران باید واکسین شي؟
په دې برخه کې زه معلومات نه لرم. کیدای شي چې هغه زموږ د مسؤلین تقاضا کولی وی خو زه په دغه برخه کې هغه خپل نظر نه لرم. تاسو بهتره ده چې تاسو د مسؤلین د رئیس نه او د مربی د ملي ټیم نه پوښتنه وکړئ.
د افغانستان د تکواندو د فدراسیون لویان سبیح الله شهزاد څخه په مننه.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
کابل ښاروالي اعلان کړی چې له دې وروسته به د حق دوکاندارانو مالونه ضبط کړي او په بېوسلو به وویشي چې په پلیو لارو کې ښودل شوي دي. د کابل ښاروالي مسؤلین وایي هغه تأسیسات چې په غیر قانوني ډول جوړ شوي او له امله یې لارې بندې شوي دي هم سرغړونه بلل کېږي. خلک څه وایي؟ تفصیل په دې راپور کې.
کابل د 4.5 میلیون اوسیدونکو په درلودو سره یو ګڼ مېشت ښار. په دې ښار کې د ډیرو داسې ودانیو چې د ښاري پلان له مخې نه دي جوړې شوي خاري نظم او د وګړو کنټرول لستونزو سره مخ کړي دي. تازه د کابل ښاروالۍ پریکړه کړې چې په دې ښار کې د خاري نظم دراوستو په هدف د هغو پلورونکو مالونه ضبط کړي چې په پلیو لارو او د غشان د سرک په سر د پلور لپاره خودل شوي وي. کابل ښاروالۍ ویلي چې د غتو کې به له ضبط وروسته په بېوزله او اړو خلکو ویشل کیږي. د کابل ښاروالۍ ویاند سمیرا رسا وایي کوم پلورونکي چې پلی لارې بندوي او په ښار کې د ګڼې ګونې لامل ګرځي یوه ونې وخت لري چې دا چاره ودروي کنه نو له سخت قانوني چلند سره به مخ شي.
داسې دوکانونه شته چې خپل ډیر مالونه یې له دوکانه بیرون ایښي دي. دا شان هغه قصابي چې له دوکانه بیرون یې غوښه رازړولې وي یا هم د دوکان مخ ته د سړک پر سر حلاله کوي او ستونزه جوړوي. د دغه ټولو مسایلو په اړه کابل ښاروالۍ وغوښتل چې د سزا ورکولو اقدام وکړي. دوی ته مو خبرداری ورکړ چې نور باید دا کارونه ونه کړي. لنډه موده دوه درې یا یوه اونۍ دوی ته وخت ورکړل شو چې دا کړنې پای ته ورسوي. کنه په وړاندې اقدام کیږي، مالونه ضبط کیږي او په بېوزله او اړو خلکو ویشل کیږي.
هغه لري رسوایي هغه موټر چلوونکو پر وړاندې چې د سرکونو په سر اسپرلۍ پورته کوي او په شنو سیمو کې د واټونو د سر د پلورونکو په وړاندې هم چې ګڼګونه جوړ کړي اقدام کیږي. خو د ښاروالۍ دا پریکړه په کابل ښار کې د یو شمیر هټیوالو له غبرګون سره مخ شوې ده. د دې ښار یو پلورونکي احسان ازادي راډیو ته وویل
مونږ د کابل ښاروالۍ دا چې د ښار صفایي په پار هلې ځلې کوي د ستاینې وړ بولو، خو دا هم زموږ لپاره د منلو نه دي چې زموږ تجاري توکې خلکو او فقراو باندې ویشي او دا روښانه غلا ده. مونږ زکات ورکوو، جواز مو نیولی، مالیه ورکوو. دا چې کابل ښاروالۍ مونږ سره داسې دوه ګونی چلند کوي مونږ ته د منلو نه دي.
خو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي بیا د کابل ښاروالۍ له دې پرېکړې خوښ دي. د دې ښار دوه تنه اوسیدونکي امین او غوټۍ
دا یو ښه او کمپاره اقدام دی. مونږ یې هرکلی کوو ځکه چې له دې سره به یو خو په ښار کې ګڼګونه کمه شي او بل به په ښار کې یو نظم رامنځته شي، کوم څه چې تر ډېره په دې وروستیو کې د کابل ښار نظم هم د خرابې په لور روان دی او ګڼګونه هم زیاته شوې ده.
که ښاروالۍ دا کار وکړي به ډېر نه کار ډېر ښه کار د شام پاتې او نظافت کې ډېر مرسته کوي. موږ ښاروالۍ دې دې کار څخه استقبال کوو.
له دې وړاندې هم کابل ښاروالۍ په دې ښار کې د ښاري نظم د راوستلو په هدف ځینې کارونه کړي خو د خلکو په باور ډیر ګټور نه دي تمام شوی. خو دوی په خبره که دا ځل ښاروالۍ خپله دغه پریکړه په جدیت عملي کړي ښایي دا په افغانستان کې یو بېساری اقدام وبلل شي چې د ښاري نظم د راوستلو په هدف ترسره کیږي.
د اسرائیل او حماس ترمنځ له اوربان سره سره پرون جمعه په بیت المقدس کې د اسرائیلي پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ شخړې وشوې. شخړې هغه مهال وشوې چې زرګونه فلسطینیان د جمعې له لمانځه وروسته په اعتراضي ډول سره راټول شول. د دې اخو ډپ پر مهال د مرجوب له راپورونه نه دي ورکړل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د غزې د جګړې پر سر پرون جمعه اوربان اعلان شو، خو په همدغې ورځ له اوربان د سرغړونه وشوه. دا وروسته تر دې چې اقصی جومات کې د جمعې له لمانځه وروسته زرګونه اعتراض کوونکي او اسرائیلي پولیس سره ونښتل. اقصی جومات چې د بیت المقدس په ختیځ کې پروت دی مسلمانانو او یهودانو دواړو ته تقدس لري. د اسرائیل پولیسو ویلي پا پرون ماسپخین د اقصا جماعت په محوطه او شاوخوا سیمو کې نارامه را منځته شوې چې دوی د پراختیا د مخنیوي لپاره سملاسي او په ټول قوت سره لاس په کار شول. که څه هم اسرائیلي لوری د پرونیو شخړو تحریک کوونکي فلسطینیان بولي، خو فلسطینیان بیا وایي اسرائیلي پولیسو غوښتل جګړه کې د ماتې غچ اقصا جماعت کې له لمونځ کوونکو واخلي. نړیوالو خبري اژانسونو ویلي چې د پرونیو شخړو پر مهال اسرائیلي پولیسو اخکې بهونکی ګاز او صوتي بمونه کارولي دي. فلسطینیان له هغو اسرائیلي پولیسو سره نښتي وو چې د اقصا جماعت محوطې ته ننوتلي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مصر په منځګړیتوب د فلسطین او اسرائیل ترمنځ اوربان ستایلی او ویلي دي دا ګام د دوی مصر فلسطینی ادارې او د منځني ختیځ د یو شمېر نورو هیوادونو د لوړې کچې خبرو په پایله کې اوچت شوی دی. بایدن ویلي د دې هڅو په ترڅ کې یوازې د خپله شپږ ځله د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې کړي دي. اسرائیل وایي د تیرو ورځو جګړو پر مهال حماس ډلې ته سخت زیانونه اړولي، خو وایي دا ډله لا هم پر اسرائیلو د توغندیزو بریدونو وړتیا لري. حماس بیا داسې مهال دې جګړه کې د بریا ادعا کوي چې غزه کې ډېرو کورنیو خپل خپلوان له لاسه ورکړي او کورونه او کاروبارونه یې زیانمن شوي دي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د یولسو شپو ورځو جګړې پر مهال 202 فلسطینیان او 12 اسرائیلیان وژل شوي دي. اروپایي ټولنې، روسیې او چین هم د دواړو لورو ترمنځ د اوربند هرکلی کړی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سشکل شاوخوا لسر سیلانیانو د نورستان لیدنه کړې ده. د دې ولایت چارواکي وایي که امنیت پسې ښه شي او د بیا رغونې چارې په دې ولایت کې ګړندۍ شي، د دې سیلانیانو شمیر به دوه برابره شي. نور په دې راپور کې
له طبیعي ښکلاګانو لیدنه خو پرته له اسانتیا وو. دا پارون د نورستان ولایت مرکز دی. د ځای ته اوس ډېر سیلانیان رامات شوي. سره له دې چې نامنی په دې ولایت کې جدي ستونزه ده، خو له تیرو څو کلونو راهیسې ګڼ شمېر ځوانان د خپلو رخصتیو لپاره نورستان ته سفر کوي. نورستان ته راغلی له کندهاره سلطان محمد د دې ولایت د ښکلاګانو په اړه وایي.
هلته کندهار کې خدای ځایونه نه وه، نو داسې فکر مونه کوي چې زموږ په ګران افغانستان کې د داسې ښایسته ځای، نو خو دا موږ ته یو خوب او خیال دی چې موږ دلته ناست یو او دونه ښایسته منظره او داسې په زړه صفا خلک چې موږ بېخي تصور نه کوي.
ډېری سیلانیان له ډېرو لرو پرتو سیمو دې ولایت ته راغلي تر څو د دې ولایت له ښکلاګانو لیدنه وکړي، خو نورستان ته ډیری غزیدلې لارې خراب دي او سیلانیان یې له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار ولایت بل اوسیدونکی رنګین چې له ساعتونو سفر وروسته نورستان ته رسیدلی. له بلې خوا بیا په دې لارو کې موټر چلوونکي هم د دې لارې له خرابوالي اندېښنه لري. موټر چلوونکی ولی محمد:
د لارې مشکل هم بېچې دغه ته ودرولو چې بل وار به پر دغه لارې نه راځو چې دغه لاره داره کمی چې جوړه نه شي سمه نه شي. ډېر د مشکل سره مخامخ خوانجواله، ډېر په پښو سره راغلي، موټر مو خراب شو.
خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د سړکونو د جوړولو لپاره اقدامات شوي، خو د مرکزي حکومت څخه د زیاتې همکاري غوښتنه کوي. د نورستان ولایت والی حافظ عبدالقیوم:
د لارې د خاموالي او د لارې د زیات خرابوالي شکایت عموما سیلانیان کوي، او زه هم دا خبره تاییدوم. په 23 کیلومتره باندې عملا کار روان دی چې انشاءالله ډېره برخه به سکالي پوخ او قیر شي. د وزارت فعالیانو مې د عاجل ترمیم غوښتنه کړې او امیدوارم چې ډېر ژر ورته رسیدګي وشي.
نورستان ته وروسته له هغې د سیلانیانو پام زیات شو چې د چاپیریال ساتنې ادارې دغه ولایت د هیواد ملي پارک او د وحشي ژویو خوندي ساتنځای اعلان کړ. د نورستان د سیمه ییزو چارواکو په خبره تیر کال د اختر پر رخصتیو کې تر زرو زیاتو کسانو د دې ولایت ننداره کړې وه، خو سږ کال دا شمیر لشپگو تر لزرو کسانو رسیدلی چی پا تیر کلونو که بی ساره و.
دا ست رادو د دې سات د خبرونه په دوه منی مای کی یعنی لا اتنه په چو ورسته ولایت په ولایت پروګرام درو دا پروګرام پرون خپور شوی دی زابل ته ځانګړی شوی دی تکرار تاسو اوریدل شي خو اوس لند خبرونه د افغانستان د امرختہ وزارت وای د کورونا وایروس د بدل شوی بانی پیشه ممکن ټول ولایتونو ترسی دلوی د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علی زایوی د ویروس دا ډول پیشه لمړی یوازې ختیځو ولایتونو کې وي چې وروسته یې لمن پراخه شوې ده. په افغانستان کې د کورونا د ټولو رسمي پیشو شمیر له 15 اوښتی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د طالبانو د سرې قطعې یو مهم قمندان وژلی دی. دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې وژل شوی کس د لشکرګاه د باباجي سیمې لپاره د سرې قطعې مشي په غاړه درلوده خو په دې اړه یې نور معلومات نه دي شریک کړي. صرف دومره یې ویلي دي چې دا پیښه پرون رامنځته شوې. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی ودروي. شاغلی اڅکزي تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل نړۍ نن د پوهې داسې کچې ته رسېدلې چې د ښکلا لپاره حتی وحشي شوي نه وښني خو په خبره یې افغانان هره ورځ وژل کېږي او څوک ارزښت هم نه ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن وایي دی د اسرائیلیانو او حماس ترمنځ د اوربند د ادامې لپاره دعا کوي او د دې خونړې شخړې حل یوازې دا دی چې دوه دولت جوړ شي. د یوې ترسره شوې څېړنې پایلې ښیي چې ایران د ډیجیټلي پیسو د کارونې په وسیله له لګول شویو بندیزونو تېښته کوي. دا څېړنه د الپټیک په نوم د یوه بنسټ لخوا ترسره شوې ده. روسي چارواکي وایي لشتر لشه لس کارګران د چټلو اوبو د تصفیې پر مهال په غالب ګمان د مسمومیت له کبله مړه شوي دي. دې کارګرانو د روسیې د روستوف ښار په جنوب لویدیځو سیمو کې کار کاوه او د توکیو د اولمپیک لوبو تنظیمونکو ویلي که دا ښار د کورونا وبا د محدودیتونو له کبله له بیړني حالت سره هم مخامخ شي دا لوبې به ترسره شي. اوس ولایت په ولایت پروګرام ته مخه کوو.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خاغلو اوریدونکو د نن په خبرونه کې پر زابل ولایت خبرې کوو. زابل د هواد په جنوب کې پروت ولایت دی او ډیری سیمې کلیوالي دي. د وګړو اصلي شمیر د ملګرو ملتونو د اړوندې IOM ټولنې د احصایو لمخې له 3,00,000 اوړي. زابل له روزګان، کندهار، غزنی او پکتیکا ولایتونو سره ګډې پولې لري او په جنوب ختیځه خوا کې ډیوران کرخه پراته ده. سیمه غرنۍ دی او حتی له دریو تر یوې لږه برخه یې چې تقریبا په سلو کې 28 کېږي اوارې ځمکې لري. د ولایت په ولایت په دې خپرونه کې پخوا تر دې هم د زابل په اړه بحثونه شوي او ستونزې په ګوته شوي دي. په دې خپرونه کې مو د زابل مرستیال والی عنایت هوتک میلمه دی. د والی په استازیتوب په دې خپرونه کې همداراز د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلی چې تل له رسنیو سره په ډیر اورین تندي خبرې کوي په خپرونه کې ګډون لري چې د هیواد د قانون جوړونکي او د حکومت په اجراتو د څارونکي قوې په استازیتوب په خپرونه کې حاضر وي. لومړی له ښاغلي زابلی نه پښتنه کوو. اول خو خرغلاس درته وایم زابلای صاحب ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. غواړو په خپرونه کې لومړی لنډ له تاسو واورو چې عمومي امنیتي وضعیت چې پر رغنیزو چارو او ټولنیزو برخو اثر کوي عمومي وضعیت څنګه دی په زابل ولایت کې؟
جنابي تکسر تاسو ته جنابي مرشال ولی صاحب تکسر ته د افغانستان ټولو اوسیدونکو ته چې د پر ځای کې زموږ ژغ اوري خصوصا د زابل ګرانو اوسیدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. جنابي تکسر په زابل کې امنیتي وضعیت په دغو اخیرو ورځو کې دا ځکه خراب شوی دی چې یو مرال ته په زابل کې د پرسنل د کمبود سره د ډېره وخته مواجه اوس بیا بیخي ورسره مواجه. زموږ پرسنل هلته هم د پولیسو هم د امنیي امنیت د خوا څخه ډېر کمبود دی. په دې برخه کې مشکلات ډېر لرو. همدارنګه دا یو سرحدي ولایت دی. د پاکستان سره تقریبا 30 کیلومتره پوله لري. لږ ډېره امنیتي شکنن دی. د ډېر خوا څخه همدغه زابل دی چې د ډېر ولایتو څخه د مخالفینو د اکمالاتو لار په زابل کې راتېږي. اکثره وخت موږ شکایتونه اورو خیالي پولیس یا خالی تشکیلات پکشی کی سیاغا چندان لبیت نه ورته وسوي سم کنټرول نه کوي چې ولې دا معاشات ډیر اخی او پرسونل په واقعیت کې لږ موجود دي. موږ د مرکزی حکومت سره اړه ورځیږو هر ورځ زاري ورته کوو د خدای په لاس تاسو ته د تخنیکی پرسونل ورولېږي د تجهیزات ورولېږي ګیلاس موږ ستاسو نه البته تخنیکی پرسونل ورولېږي او نه راته پرسونل لرو د غو معاشات اتلو کې پر خپل وخت باندې بیچارهګان معاشات دي لږ دي امتیازي معاش نور کې خپل معاشات نشور کولای اکمالات نشور کولای جناب تاسو تاسو باور کوئ چې ډېر عادي تجهیزات چې تاسو نه لري عادي سلایي لري طالب لري یا مخالفین لري زموږ پولیس نه لري زموږ پر مرکزی حکومت همدغه خصوصا په وزیر صاحب داخله د امنیت پر عمومي رئیس باندې دا ځغ دی تاسو لطفا د زابل پر دغه ولس باندې لکه د نور افغانستان خلک ضرور باندې وسوځوي توجه ورته وکړي داسې د مور مری دغه برخورد نور نه سره کې زابل د افغانستان یو نقطه ده.
وکیل صاحب کدی دغه ولسوالۍ او د هغو سیمو چې یا د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او یا د وسلوالو مخالفینو د دولت ترمنځ جګړې پکې کېږي د دغو سیمو د اوسیدونکو عمده ستونزې څه دي له امنیت پرته؟
جنرال تکاس زموږ زابل خو ډیر غریب ولایت دی یوازې زراعت لري خلک په زراعت ډیر مصروف دي یو ډیر کم ځوانان دي چې هغه په د تجارتي کارو باندې ځخته خو ډیر نیم فیصد از موږ خلک زابل په زراعت تخته دي اوس په دغه کلو کې خصوصا شش کال کې اوس کادیم راغلی د اوبو مملج دي دا بل مشکل چې خلک د کړاو سره مخ تکري دي اکثر مزوانان دي یا ایران ته یا پاکستان ته یا نور ولایتو ته ځي د خواري او د غریبۍ لپاره مشکلات مو په دغه باره کې بيخي دي موږ ته اوس پورې دغه نه دي کړی چې دغه خلکو ته یا د زراعت په بخش کې یو امیر څاو ته وکړو یا د اوبو او غم خو یاد دی اکثر نه غفتی سي محصولات یو د پاره یو بازار پیدا کو در مونږ دي کړی نو بس مشر په دې کار کاری کول چې نو موږ دغه د دې ارزو پر کړه د پدې کې موږ ډیر کم راغلی خپل خلکو ته د ماری په بحث کې موږ باید نه چنا دي تکاسب هغه مکتبونه چې په مرکز کې لرو یا په جنو سوالي کې لرو د غوسر مخالفین هم کم دغه لري مخالفت مکی هغه فعال دي او غوته ورزو خو بعضی وخت کتابو کمبوت لرو یا د معلمینو کمبوت لرو چې هغه د مرکزی حکومت سره ویلي دي هغه ټول افغانستان کې دا مشکل مشتوای په خپل مرجم دغه نه کړی چې په هر کال 15000 14000 لاسره کتابونه په خپل مر په خپل شخصي مسکو اخروبې دي یا په مکتبو کې د مادګي د کورسونو په نامه باندې جوړ کړی دي په هر دیسه کې موږ لرو شخصي مو جوړ کړی دي چې تاسو دې کانکور ته مادګي ونیسي دغه چې د سیاحت په بخ کې موږ شپخانه لرو یو شپخانه مو ونه لیدل بل حکومت نه ته جوړ کړی ده فعلا نږدې ته تکمیل شي په مرکز کې خو هغه مشکل چې د دوا دی په نور افغانستان کې نه په زابل کې دی دوا او د اکمال په اړه کې موږ مشکلات دی لرو ځکه د حکومت نه وایي موږ دونه د جنرال رسکول افغانستان ته دوا مفت ورکړي دوا به د بازار باندې ورشي.
ډیر زیاته مننه سناتور صاحب. قدرمن اوریدونکو د زابل مرستیال ولی عنایت هوتک په خبرونه کې وصل شوی دی. داسې شکایتونه شته ښاغلی هوتک چې یو شمیر سرتیرو ته ماشونه خپل ماشونه نه ورسیږي.
سلامونه کرامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. دا ماشاتو مشکلات ځینې وخت دي چې ځینې وخت مرکز سره په کوډونو کې پیسې نه وی راغلي یا دلته ځینې وخت تخنیکی ستونزې په خپل وخت باندې سرتیرو ته پیسې نه رسیږي. دا ستونزې کله کله وي په خپل وخت باندې پیسې یا معاشات دوی ته نه رسیږي. خو په ډېر ځکه چې دلته نوی کال هم مابین کې رالی د نوي کال سره همیشه بودیجه ګنډیږي او په خپل وخت باندې معاشات نه ورته رسیږي نو په دې وخت کې وخفرانه او د دوی معاشات زیات وزن لري.
مننه. یو بل پوښتنه هم چې د زابل صاحب نظر مو په واخیست دا چې په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې دي یا هلته د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ دوامدار جګړې کیږي د هغو سیمو د خلکو د مشکلات او ستونزو په اړه راته وایي.
bale مشکلات خو په دې خبره ده چې زیات په وسلوالو کې مشکلات هلته دوامدار جنگونه دي موږ سرتیري خپل په جنگ باندې بوخت دي او زموږ ملکی ادارې چې دي هغه خدمات په مکمل ډول باندې هلته کار کوي لکه صحت د صحت مو په مجموع کې په ټول زابل کې څلور شپېته روغتونونه او کلینیکونه لرو چې دوه روغتونه دي او څلور شپېته کلینیکه دي او د مکاتب تقریبا په زابل کې موږ د
مکاتب لرو په ټول زابل کې چې یو سل درې اویا فعال دي چې دا په ولسوالۍ او مرکز کې دي ډېر لیسې دي چې اته بابا د اناسو دي زموږ خدمات ملکي خدمات هلته فعالیت لري د سیاحت بخش او د معرف بخش او زراعت بخش دا فعال ده.
ډېره زیاته مننه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ولایت په ولایت خبرونه له ازادي رادیو اوري. یو اوریدونکو ته سره زمونږ تماس ټینګ شوی دی. مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ. ولایت په ولایت خبرونه ده او خپل سوال له میلمنو سره مطرح کړئ.
السلام علیکم. کاکل صاحب احمد همګر ګرفره پاړی ده ټینګ دی خان کاس لغمان نه زما خو پښتنه دغه د اسیار وخت د امنیتي ځواکونه معاصره وي په ډېرو ولسوالیو کې په کمربندو کې حکومت یې په وخت باندې پښتنه نه کوي چې کله خو تلفات هم ورکړي او هغه ساحه هم د دولت مخالفین ونیسي نو پس له هغې بیا حکومت توجه ورته کوي. هغې نه بعد دا خو بیا یو څه نه کېږي بیا هغه تعجیزات هم چې هر څه شوي وسایل یې هغه ټول له منځه لاړ شي او عسکر هم شهیدان شي وروره دغه مې بس خواهش له حکومت نه کومه خالخه.
ډېره زیاته مننه همدرد صاحب. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی. مهرباني وکړئ نوم مو او پوښتنه مو.
زابل ولایت دش کته کیلومتره سرحدي پوله چې لري د زابل ولایت دا ولې نه د خوندي خوم لیوا لري هم قمنداني لري هم ولایتي اداره لري وتک صاحب څخه داخله ده او د زمینو زابل څخه داخله ده. دا ولې نه د خوندي باید خوندي ده ځکه د پولیس څخه زموږ د روزګان ولایت نام نه د دې ښارې سپا کې زموږ د روزګان ولایت مخالفین تیریږي او هغه خواته پاکستان ته پرتا وړي.
ډېره زیاته مننه. فضل هادی وردک د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. وردک صاحب مهرباني.
تاسو د پټک سره په فکر او سوال دا غلې چې دا زابل ولایت برق لري کې نه لري یو ته کوم ولسوالۍ پورې برق شته یا کوم ولسوالۍ کې دا روغتیایي هر وخت کله دا رسنۍ زور و مالته دا روغتیایي ستونزې ډېری وي د شپخونو د دوا او د ډاکټرانو کمبود تل تړر دی نو په دوه لیکو کې د کوم کار کړه ایده ده د شپخونو یو د دوا او د ډاکټرانو په باش کې کوم داسې پیوړی کار تل کړای په زابل کې
چې د کښې د کیمه زابل ولایتونه نه کوي. نو والی صاحب څنګه دا پښتنه ده ډاکټر لطیزم رئیس ته دا وته شاجی بازار بن څوی نه دوه څوک نه څه پښتنه وکړي.
ډېر زیاته مننه صدیقي صاحب. له خپلو میلمنو نه به یې واورو. لومړی به په همدغو پوښتنو د هوتک صاحب د مرستیال والي لنډې خبرې واورو او ورپسې به بیا هم د زابلي صاحب نظر واورو پر همدې مسایلو. هوتک صاحب لومړی تاسو مهرباني وکړئ.
دا اول خو د وردک صاحب د سوال په جواب کې چې دوی وایي چې زابل برق د زابل ټول زابل برق نه لري کلات مرکز برق لري او د صحت په بخش کې چې کوم کلینیکونه موږ لرو په ولسوالیو کې ما مخکې دورې وکوله چې ټول په مجموع کې دوه شپېته کلینیک موږ لرو. هلته سولر سیستم فعال ده او دوی څلوېښت ساعته برق لري د سولر سیستم برق لري او دلته په یوازې کلات مرکز کې موږ بجلی برق لرو د جنراتورانو طریقې سي او دوی هلته صحت کې خپل برق په زابل کې خپل برق کاروي. دوهم سوال د داخر رای کې خو د شاجی ولسوالۍ بازار بند نه ده او هلته د لیوا خپله د لیوا کومندان سید بابا او ورسره خپل ټول پرسنل شاجی ته تللي دي د شاجی بازار خلاص ته تدې ده. هلته خلک د جنگ خطر احساسوي په دې خاطر کې دای چې ډېر خلک دکانونو یا بازار ته زړه نه شو کوي چې داسې جنگ شروع شي.
یو بل پښتنه دام و چې د روزګان او زابل ولایتونو ترمنځ هغه پوله ولې نه خوندې کیږي؟
دا خو ډېر غټه پوله ده. اول خو په زابل په خپله د پاکستان یا همسایه هیواد سره دوه شپېته کیلومتره سرحد لري. د هغې طریقې سره یوازې دا نه چې روزګان بلکې پکتیکا غزنی زابل کندهار ځینې ولسوالۍ لکه شاولیکوټ او داسې نورې روزګان مخالفین همیشه له دغو لارو کار اخلي چې هلته د حکومت د اواله سره څخه د غزنی ولایت د حسول سوالي هلته بېخي حکومت وجود نه درلودی نو د مخالفینو لپاره یو مهم مرکز وو چې هلته اکثره انتجاریات وو چې یا نور مواد هلته راوړل کېږي او بیا له هغه ځایه څخه توضیح کېږي. د زابل خو کوچنی ولایت نه ده، غټ سرحدات لري، غټ اراضي لري، دا ټول اراضي ناممکنه ده تر څو پورې د ولسونو همکاري نه وي، یوازې پتلیسو باندې د یا اردو باندې د دوی مخه ونیول شي، ځکه دوی د کومو پوستې دي یا ولسوالۍ دي یا کوم مرکزونه دي، دوی له هغو لارې څخه نه تېرېږي، دوی خو د غلچکي لارو یا غرونو یا له نورو لارو څخه تېرېږي.
مننه. او یو بل پوښتنه هم دی، یو بل اوریدونکی و همدرد صاحب فکر کوم له لغمان خبرې کولې چې وای عسکر محاصره شي، پس لغه بیا دولت هلته اضافي مرستندوی ځواکونه ورلیږي. تاسو په زابل کې په دې وروستیو کې داسې حوادث درلودل چې عسکر دې محاصره شوي وي او بیا دې
داسې حوادث؟ خو موږ تر اوسه پورې یوازې د یو څو ورځې د شینکی ولسوالۍ و چې هلته ولسوالۍ محاصره وله، یو هفتې بعد اردو ورته ورورسېد او نوي پولیس هم ورته ورسول چې هغوی ځای پر ځای باندې سولو. دوهمه پېښه داسې نه ده کوي چې هلته د عسکر ماسره او قوتونه ډېر ونه رسېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. او اوس ډاکټر صاحب، زابلي د مشرانو جرګې لغړی نه پوښتنه کوو چې پر همدغو مسایلو کې مو یادداشت کړی وي. ډاکټر صاحب، هر یو ته جلا جلا که په لنډ ډول یو څه ووایي.
جنابی تکا صاحب، همدرد ورور چې د دغه څخه د لغمان څخه خبره وکړه چې حکومت پر وخت باندې اقدام نه کوي، دا وقت دی په شاجوی کې موږ تاسو یو منطقه ده د چینو په نامه یادیږي، هلته هغه وخت چې مخالفین راغلل هغه منطقه یې ونیوله، تر اخره پورې هم حکومت هغو ته کومک را ونه رسوي، چې اوس هم هغه د مخالفینو په لاس کې ده. دغه چې لکه څنګه چې ماوي صاحب اشاره ورته وکړه، زموږ یوه شینکی ولسوالۍ ده، په هغه کې اوس فعلا درې ولسوالۍ هلته خپل مرکز راوړی دی، یعنې د شینکی ولسوالۍ ده، د شمنزول ولسوالۍ ده، یوه بله د نوبار د ولسوالۍ په نامه دي هلته اوسېږي. خو دا یوه ولسوالۍ د حکومت هلته موږ هلته یو پوسته لرو فیصله چې دغه حکومتي خلک ورشي اوسېږي، د تاریخ د لر څخه هلته موږ اکمالات نشو ورته کولی. د خدای پار دی هغه بیچارهګان وایي چې موږ یو ولسوالۍ زما سره غیرې چې په وله په بلاکه هلته موږ ته مرمۍ دا څوک نه سره رسولی، ډوډۍ نه سره رسولی، نو د حکومت د مرکزي حکومت څخه هم دغه ګیلاس تلک دي. زموږ هغه باتور سربازان په دې بد حالت کې دي، متاسفانه چې ډوډۍ نه رسولی، مرمۍ نه رسولی.
ډېره زیاته مننه. نور اوریدونکي هم لرو، خو زه غواړم یو ور له مرستیال ولی ښاغلي هوتک صاحب نه وپوښتم چې د زراعتي محصولاتو د باغونو د ځمکې د کروندو څه حال دی، او عمده محصولاتو په برخه کې تاسو کروندګرو ته او باغدارانو ته څه امکانات برابر کړي دي؟ هوتک صاحب،
بله، د زابل ولایت یو زراعتي ولایت ده، د زراعت په برخه کې واقعیت څونه کار ته اړتیا ده هغه عمره کار نه ده شوی، ځکه چې زابل مختلف نوع د زراعت دلته چې میزان ولسوالۍ کې انار او انځر ډېر زیات دي، چې د زابل انځر ډېر مشهور دی او هندوستان ته هم په ډېر لوړ قیمت سره ځي. خپله زابل کې سږ کال دلته من ډېر کوچنی من ده چې هغه تقریبا 4.5 کیلو ده، 2000 افغانۍ ته ورسېدی، او د ترنک شاجوی بیا د کشمشو یا انګورو مرکز ده، خاکی افغان دی، چوپان او شینکی شمنزی نو اتغار دا بیا د بادامو مرکز ده، هغه څه چې لازم دي هغه څه نه دي، چې ځکه چې دلته زراعت وزارت کې 40 برنامه کار کوي، په زابل کې لاغې جملې ته یوه برنامه دلته کار کوي، نو په خپله هغه برنامه دغه پروګرامونه مخته وړي، چون هغه برنامه دلته نه دي راغلي. نو موږ بار بار د مرکز څخه غوښتنه هم کړې ده چې څو برنامه دلته راشي او د دې بازګرانو او د کروندګرو لپاره د دوی د هوا او د آب هوا مطابق پسونه وته، یا مثلا نور کلی دواوی چې یا کوم مرزونه د تداوی لپاره احتیاطي پسونه نهالګي ورته راځي.
دغه محصولات چې تاسو د بادام، انځر او نور یادونه وکړه، دا د دولت په امکاناتو صادریږي له دې ولایت نه نور ولایتونو او بهر ته، او که د طالبانو په امکاناتو؟
نه، دا خو ټول راځي کلات مرکز ته، ځکه چې خپله منډیانې دلې کلات مرکز کې دي، عمومي منډیانې د ولسوالۍ مرکز ته راځي، بیا تجاران په خپل شخصي لګښت باندې خپل تجاران وړي.
ښاغلی هوتک، د دغو محصولاتو د ښې ساتنې لپاره تاسو یا مرکزي حکومت سړې خونې جوړې کړي د کروندګرو او باغدارانو لپاره؟
سړی خونې تر اوسه سږ کال اول دغه یوه برنامه راغلې ده. تر اوسه پورې زابل ته په دې اتلس کاله هېڅ برنامه په زراعت کښې نه ده راغلې. اوله برنامه چې سږ کال شپږ میاشتنۍ دوره یې ونه شپږ میاشتو دپاره قرارداد ته هغه برنامه چې کله راغله د پیچلتي په نامه سره برنامه وله چې هغه یوه سړه خونه او دوه سوه کشوشانې ورغولې. تر دې مخکې کومه برنامه داسې سړی خونې نه نه جوړېدلې.
ډېره زیاته مننه زابلی صاحب. کلنډ د ښاغلي هوتک په خبرو باندې تبصره کوي چې بیا وروسته ورځو اورېدونکو ته.
جناب ته کسې ما د خپلو خبرو په هغه شروع کښې هم درته وویل چې موږ په دې نه وي توانېدلي چې موږ د زابل د خلکو دپاره د زراعت په بخش کښې دوی ته خصوصا د اوس په وچکالۍ په حالت کښې دوی ته اوبو بندوبست وکړو یا قلن د مرکزي حکومت دوی ته واسي و چې په یو لږ دغه د عمیقو څاګانو په کندلو کښې زموږ سره کومک وکړي، یا هغه محصولات چې موږ لرو یا هغه زراعتي پیداوار چې موږ لرو که هغه بادام دي که هغه زموږ تا چې کشته ده یا زموږ انځر دي چې د هغو دپاره یو سم مناسب بازار پیدا کړو. دا زموږ سره نه مرکزي حکومت کومک کوي نه موږ په خپله توانېدلي. په دې کښې موږ په خپله هم پاتې راغلي یو چې یو څه تلاش مو کړی وای خلکو ته ډېر ملامت وي په دې حساب کښې. اوس چې جناب اوتک صاحب وایي چې د مرکز څخه یو برنامه راغلې ده، موږ به دا برنامه د لی د زراعت وزیر سره تعقیب کړو چې وخت دوی څلور سوه شل برنامې لري زابل ته یوه ورکوي. موږ به ورته وایي چې موږ ته څو برنامې نورې هم راکړي ځکه زابل په اوس کښې اقتصادي وضعیت یې ډېر بد خراب دی، په ډېر بد حالت کښې تکل صاحب خراب دغه لري. دا به زه واده ورته وکړم د مولوي صاحب سره چې حتمي به سبا موږ د زراعت وزیر سره وګورو.
ډېره زیاته مننه. یو بل اورېدونکی هم په لاین کښې دی، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ. ولایت په ولایت خپرونه ده.
السلام علیکم. محمد شکیب دسم له زابر شجاعي ما خپله ډاکټر صاحب زابلي څخه دا پوښتنه چې آیا ول په زابل په تعلیم کښې دومره پات ولایت چې له یو هرات ولایت څخه په کانکور امتحان ته یولس زره کانکور هلکان وکوي اما په زابل څخه بیا شپږ سوه نفر کوي؟ دا پوښتنه د ده څخه ده. او بل دزر زابل کښې هېڅ شبکه یوازې روشن شبکه څه کار کوي او بل هېڅ شبکان کار نه کوي؟ دا مسول چارواکو بیا دا هېل د ستونزې وخت توجه وکړي.
ډېره زیاته مننه. دا مهمې پوښتنې دي. محمد نسیم ولسمل د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی، مهرباني وکړئ.
کابل کندهار لار باندې چې دا وسته والا دا موټران تکلیف کوي ازار کوي، حتی داسې وخت راغلي محترمه چې پریوال شلې باندې هم موټرانان شهادت منې لګولي. ایا دا پولیس پوښتنه دوی کړی ده چې دوی په سفره ګرځولي دي او د دغه د لاسه مخالفین حکومت کېږي دغه دولت تر باندې بیا وسله وال لرې کوي؟ دا کېږي نو اول باید دولت خپل ځان اصلاح کړي، خپل ورتګ چې ورته چرچات ورکوي باید یو صحیح سالم سړی پوښتنه
آپ نفر شهید شد بعد د کنا شهید شدن
ستاسو خبرې موږ نیمایي وانه اورېدلې. کله سره خبرې وکړئ وبخښئ. تاسو خپل ځان معرفي کړئ او خبرې مو پوره وکړئ. موږ ستاسو د پیل خبرې وانه اورېدې.
احمدي هستم از ولایت زابل تماس ګرفتم. سوال ما از جناب ډاکټر صاحب زلمی زابلی هست. یک دفعه خودشان دولت زابل بیاین همین حساب امنیتی را زن خود زابل خودشان از چشم سر خود ببینن. دیگه یکی نیگه زابل امنیت است؟ کجای زابل امنیت است؟ هر شب هر شب دم خود دروازه زابل در مرکز داجی از هر کلی در شادر کلی هر شب جنگ از وقتی که پلیس شهید میشه بعد از او که خلاص میشه همشون از بین میره باز میبینی چهار تا تانک کمکی میره مردم زابل رنج دیده. اینجا هر روز کاروان شهیدا روان است.
احمدی صاحب تاسو څه وظیفه لرئ او له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ دقیقا همدا شیبه
موږ زه د زابل خبر کوم. د مرکز زابل زه کوم دغه نه لرم، نه عسکر یم نه وظیفه لرم، دغسې یو وادي سړی یم په بازار کښې ژوند کوم. خو زما تقاضا دا ده د جناب زابلي صاحب تقاضا دا ده چې راشي او له خپله دلته زابل ته راشي په خپل سترګ د زابل حال وګوري زابل کښې حالت.
ډېره زیاته مننه. فکر کوم چې ورو ورو به خبرې سره راټولې کړو. هوتک صاحب تاسو او ډاکټر صاحب زابلی تاسو خبرې واورېدې. حاجي صاحب هوتک، لومړی تاسو د پوښتنو ته ځوابونه ووایئ. په زابل کې تعلیمي وضعیت ښه نه دی. دی وایي چې مثلا که یې له هرات سره مقایسه کوي، له هرات نه څو زره کسان د کانکور په ازموینو کې ګډون وکاو، مګر له زابل نه که ما سم اورېدلی وي وایي چې یوازې شپږ سوه کسانو د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړ.
دا د دې خبرې د دې سوال په جواب کښې لکه څرنګه چې سناتور صاحب محترم مخکې وویل
هرات او زموږ په ډیر پارکنګ دا هو څو څو مکایته کولای هم نو څه دا هو نفوس او دا هو تشکیل نو ولایت تر کسان تر اوسه پرې مو سره واده شوی دا تر اوسه په دریمه درجه کې دا نو زموږ په خپل د پرسونل د ماره پرسونل ټول په مجموع کې اتل څه او د پرسونل موږ موجود لرو او ول څه او د اړیا پرسونل ته موږ ضرورت لرو په تر هغه لږه جنده څخه اتل څه حافظامه شعور کې تیر کال مو سره کول شو ساش کال نه دی راځي کال کورونا وا اتنی وی کې را تر کول شو ساش کال هغه تر مو پرې نه دی راځي
کول شو حاجی صاحب تک پندغه مسله کې زغورم چې لګ نورم لتاسنه لتاس سره تم شو حاجی صاحب بخنه غوړم ک راته وای سعید چې د ولایتونو ترمنځ خو به خامخا فرق وي او لومړی درجه او دریم درجه ولایت خو به حتما فرق سره لري مګر مګر مګر
پرسونل ته اوس پرې پر نه ده
او سوال ده دای چې سوال دا دی حاجی صاحب سوال دا دی چې تفاوت همدومره دی یعنی په همدومره لوی تفاوت شته دی د لومړي درجه او دریم درجه ولایت چې مثلا یو ولایت نه دی څو زره یا څو لسګونه زره کسان په کانکور کې ګډون وکړي او بل ولایت نه شپږ سوه کسان دا خو ډېر لوی توپیر دی دا د یو د لومړي درجه او د دریم درجه توپیر نه ډېر زیات دی
زور سرحد د پاکستان سره ده زور سره جنگ د پاکستان ده او د هغوی سرحد د ترکمنستان سره ده ته دی خبره ده چې هغه خلک د وخت سره هلته تعلیم روش کړی ده هلته جنگ دونه نه وو دلته زور دش پېته کیلومتره سرحد ده هغوی تر اوسه پورې هم زموږ ښوونځی زموږ صحت زموږ قدرونه زموږ هیڅ هم نه را پرېږدي دا ښکاره خبره ده زموږ غټه ټوله له هغوی سره ده بل طرف زموږ تشکیل په اتلس کال نه پرسوي دا اوس هم ول څه او دوه یا تشکیل ته ضرورت لرو په ماره کې چې بدبختانه اوس او تشکیل زموږ خپل رسمي تشکیل په نورو ولایتو ته انتقال شوی ده
بله د دوه وړاندیزونو یادونه تاسو هم مخکې وکړه هو تک صاحب او زابلي صاحب هم مخکې وکړه دا ستونزه تاسو مطرح کړې ده له حکومت سره مګر حقوق ځواب درته وایي
بار بار د وزارت سره موږ بار بار مطرح کړی ده په کلونو کلونو موږ مطرح کړی ده حتی زموږ ځینې ولسوالۍ امیرین نه لري زموږ د چوپان خاکي افغان د اټغر ولسوالۍ امیریتونه هم انتقال شوي دي نورو ولایتونو ته
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب زبلای ستاسو نه به واورو او بیا به د اوریدونکو سره هم خدای پاماني وکړو مهرباني وکړئ
جناب تکسب یو ورور پښتنه وکړه د نسیم ولسمل په نامه باندې ول کابل لار کندهار لار باندې زابل په منطقه کې پوسټه ده خلک په زابوي تاسو کړی دي محمد نسیم جان ولسمل صاحب هغه د نورت پوسټه و چې موږ حکومت ته مرکزی حکومت ته ول امو د ولایتي حکومت ادارې ته ول هغه د نورت پوسټه و فقط وجود نه لري تقریبا مخکې د اختر هغه د شي استقلاله البته څوک نازل دي او پوسټه په شاسو پاتې ویلې و هغه د اختر مخته د لیمو لوی سره والی خبره کړه او مسولینو ته هغه استقلاله وسلته د مزایمت نشته
ډاکټر صاحب جواب لا ورسته پښتنه هم ول تاسو نه وای ولې نارضی خپل دی ولات ډیر لاند کې د خبرونه د سوال ته جواب راکې چې بیا ورسره خبرونه هم رنګاړو
دا که څه ته باور کړه ماوی صاحب خبر دی په دې موضوع باندې مخکې د اختر مور حکومت ویل چې مور درځو مشتوی تاسو د کندهار څخه تر کابل د کندهار څخه بیا راسي د زابل ته مور راتل ډیر مشکل دی او تیاری اوس موږ نه لرو تاسو څو وخت ما تاسو د موټر امکان نشته بیا موږ ته آلر کړو موږ تقریبا د ډیر ورځې کې د څوټه ما تاسو په وطني اصطلاح بوټونه مرته فکر دي چې انتقاسو خو د حکومت مشتبات د معذرت د غکیز موږ تاک زابل ته ډیر معمول دی موږ ډیر زابل ته خو په دغه شپه کې مشته یو څوایي چې مشته سید انتقال کې مشکلات ورو یو څور دي مراد نور زابل ته څاک مشته مشکل کار نه دی
ډیره زیاته مننه تاسو لګډون نه د زابل مرستيال والی حاجی عنایت هوتک او د افغانستان د مشرانو جرګې غړی ډاکټر زلمی زابلی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ قدر منوریدونکو تاسو لګډون نه هم په دې خبرونه کې مننه کوم تر بلې خبرونه تاسو په پاک رب سپارم
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
با والا نابلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی